د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې په شروع غړې سلام پښتونخوا کې هرکلی و ل نه هڅ خاطر لسو بجو په دې خبرونه کې به تاسو به بل ریپورتونه وړاندې کوو مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې غړې برخه دي او یوني مسندره هم درته خبرو خو اول به خبرونه د پاکستان ولسمشر د هغه کس د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی دی چې په پښو معذور دی. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي په برخه کې روسي ناستې د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره ډېرې ګټورې دي او د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر د ترکیې ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړي. وسوم د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر ممنون حسین دغه کس د مرګ سزا د درولو حکم ورکړی دی چې په پښو معذور دی او ویل چیر استعمالی د عبدالباسط په نامه د کس د یو کس د وژلو تور دی پی او عدالت ورته د 500 سزا اورولې ده خو د بشري حقوقو ادارې او مدافعین وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته دغه د معذورۍ له امله پانسي نشي ورکول کېدلی. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون د پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د ځینو تړونونو وروسته کابل کې وویل چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودي. هغه پرون خبریالان ته وویل
امور رقمی که تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک تیم ترتیبات نیولی وو څه ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله موږ په دې خاطر له دې بحثونو څخه راځي یو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړ او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي
ازو منفعت میبرن.
پرون د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر سغدار ویلو چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دغلته د پاکستان لخوا پرمختیایي پروژې په ښه ډول پوره کړي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتره اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطا جان مولاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 24مې ازادۍ د ورځې د لمانځلو په وخت اسلام آباد کې وی غونډه کې وویل چې د دې پروژې افتتاح به د دسمبر په 14 تاریخ وشي. د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې ټولو هیوادونو ته اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. دا پېښور ضلعي انتظامي چارواکي وایي چې پرون د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپی وهلي او د کډوالو لپاره هغه خوراکي مواد یې نیولي چې خرڅول کېدل. د ضلعي انتظامي پرونې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پر جی ټي روډ یې له ځینو ګودامونو څخه د قبایلي سیمو بې کورشو خلکو لپاره د راشن 4000 کیلو ګرامه خوراکي توکي نیولي دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل. تر دې وروسته 15 ګودامونه تړل شوي او 3 کسان نیول شوي دي. یاد دی چې د قبایلي سیمو بې کوره خلک وخت په وخت د برسو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره یې څو ځل مظاهرې هم کړې دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکې کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا اورولې ده. نهش کلن عبد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې یو فیډرل جج واوروله. په مارچ میاشت کې یو فقهي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا، برتانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوو. نوموړی په 2010 کال کې په برتانیا کې ونیول شو او په 2013 کال کې امریکا ته ولیږل شو. پر هغه تور و چې د القاعده ډلې د هغه برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یوه پلورنځي یا شاپنګ مال د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن پر ویو ورسپانې د بریدونو پلان او چلی جوړ کړی و. په هغه ثبوتونو کې چې نصیر دغه ناکامو هڅو سره تړي هغه لیکونه شامل دي چې په 2011 کال کې پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د امریکایي کمانډوز وکونو ته په لاس ورغلی و. افغان چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې هغه 15 کسان نیول شوي دي هغه 15 کسان طالبانو نیولې دي چې هلیکاپټر یې غورځېدلی و. په فاریاب کې د افغان پوځ یوند رضا رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکاپټر پرون پښتون کوټ ولسوالۍ ته تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لاسته ورغلی. طالبانو منلی چې 15 کسان د دوی سره دي. تمه ده چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر نن په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو د ادارې یا ایم ایس ایف تر پر یو روغتون د هوایي برید په اړه د خپلو کړو تحقیقاتو نتیجې اعلان کړي. دغه څېړنې د امریکې د پوځ لخوا وروسته له هغه پیل شو چې څه موده وړاندې په کندوز ښار د طالبانو د کنټرول په مهال د بې پولو ډاکټرانو پر هسپتال هوایي برید کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شول. ځینو راپورونو کې راغلي وو چې طالبانو له دغه روغتون څخه د سپر په توګه کار اخیستی و. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د دې پیښې له کبله له ایم ایس ایف ادارې څخه بخښنه هم غوښتې وه. او د ترکیې لخوا د روس د جنګي الوتکو تر الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان د ترینګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوي دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون ویشتل شوي د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه او د دغه الوتکو د دوو پیلټانو څخه یو یې په یاده پېښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د ترکیې لخوا د شاه لخوا په چاړه وهل بللي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکیې او روس ترمنځ د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. او تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. موږ به په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل تاسو ته وایو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او وروستۍ غونډې د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره لاسته راوړنې درلودې.
د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوائنټ بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
د پاکستان په سینټ کې سینیټر داود خان اڅکزی وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره د اقتصادي راهداري په اړه د دوی خبرې نه اوري.
دغه خالد دروازه راځي پر ځان د توانګ دی او هغه چې دی هغه د پنجاب پر دی و نور صوبو ته دی اړ نه دی.
پاکستانی چارواکو ویلي یو ور بیا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کولو زور راوړي. خند پکې څه دی
خبرې ترې په کېدې شي چې څه وخت واخلي لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خند پکې دی او هغه دا ده چې څو دزبندي دی وشي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری راځي چې پېښور ته زموږ همکار زلان یوسفزی ته ورشو او هغه سره خبرې وکړو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوي خلک وخت په وخت دوی سره د مرستو د کمۍ له وجې مظاهرې او شکایتونه کوي. چارواکي وایي چې داسې ګودامونه یې موندلې چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوې وي. زلان ستړی مشه کو په دې اړه اوریدونکو ته نور تفصیل وایي.
ډیر مننه بشه ګواښم جی. بالکل دا 13 روز ما هم د دلی انتظامی له خوا چې کوم خبر پاڼه خور شوې ده لکه ویل شوې دي چې هم 13 روز د دلی انتظامی د پېښور په جی ټي روډ باندې په ځنې ګودامونو باندې چاپی وهلې چې د حال کنه د بې کور شوې خلکو لپاره چې کوم امدادي سامان نه خوراکي توکي دي هغه نیوپی دي. دی وی چې دا د امدادي سامان مقدار چې دینه هغه 1000 کیلوګرام دی چې پاره کې روجي دی پاره کې غوړی دی او پاره کې چینی دا د شهر نور د خوراک به استعمال شول کم چې دا ګوډامونه کې پراته وو او د کاروباري مقصدونو لپاره تجارتي مقصدونو لپاره دا پکې کم نه استعمالېدل. او د دې لنګزامي په وینا باندې پدې کې چې پینځلس ګودامونه دي پرون تړلي چې هغه ګودامونه کې دا سامان ملو شوی دی او درې کسان یې گرفتار کړي دي. د هغه کسان نه د دې لنګزامي په وینا باندې تحقیقات روان دي. دا خبره لا مخکې نه راغلې چې دا سامان دي که د کمې ځای نه راتلو شو کار خلک چې چا دي د کمې نه دا د دې کوشي خلکو د خوراکي چوکې چې کمې کرا رسول او دي خرڅول. د عملیاتو کې د ضلع انتظامیه د ډیپټی کمشنر دفتر د ناظم دفتر او د خوراک د محکمې چارواکي چې کومه موجود او د هغې وروسته بیا د چې کوم ضلع ناظم دی محمد عاصم هغه نورو چارواکو ته هدایت جاري کړ چې دغه کوم خوراک نیولی شوی دی دا دې په فوري توګه باندې د پېښور کې کوم آی ډی پی شتون لري په هغې باندې دا تقسیم کړی شي. جی بشیر وخت
صحیح شو ډېره مننه زلاندېره مهرباني خوشاله اوسې.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یوولس بجو
حجره په یوونی م بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه په درینی م بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او دغه خبرونه تاسو زموږ د نن ورځې په اوګدو کې اوریدل شي. اوس له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان مکسر د ټلیفون په کرخه ده د هغې سره خبرې کوو. رابع د پاکستان ولسمشر یا صدر چې دغه مزور کس چې په پاکستان کې د پانسۍ سزا ورته اورول شوی د هغه په اړه نوی حکم کړی دی که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي. زموږ آواز اوري رابع؟ تاسو زموږ آواز اوري؟ رابی زما په خیال زموږ آواز نه اوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د ها رابی تاسو کوم آواز اوري؟ نو اوریدونکو ته دغه وای چې دغه د پاکستان صدر چې دغه مزور قیدی په اړه باندې کوم حکم ورکړی دی چې د پانسۍ سزا ورته اورول شو دغه په اړه اوریدونکو ته تفصیل وای.
چې بشیر د پاکستان صدر ممنون حسین د یو معذور قیدی عبدالباسط په پانسۍ دوه میاشتو لپاره عمل درآمد بوتلولی دی او د عبدالباسط د دفاعي حالت په اړه یې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی دی. د پریزیډنټ هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. څه موده مخکې د کې دوران په مجرم عبدالباسط د فعالیت حمله شوې وه او د دوی د بدن یوه برخه هم مفروضه شوې وه. بشیر صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو بالادستیو په هر صورت کې برقرار ساتل کیږي. دا د مجرم عبدالباسط پانسۍ چې دا په څلورم سره ودرول شوه. بشیر د صدر ممنون حسین حکم راتلو نه مخکې د لاهور های کورټ د یو درخواست هم رد کړی وو او ویلي وو چې د پانسۍ به عمل درآمد کیږي. بلخوا د بشري حقونو تنظیمونه هم د پاکستان اعلی چارواکو نه د نوموړي د پانسۍ عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو او په دې لړ کې د امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي په پیغنه باندې جوړ شوی دی او دوی دا هم ویلي وو چې د عبدالباسط د پانسۍ مخالفت کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بشري حقونو تنظیم اچارچیتي هم د دې مخالفت کړی وو او په دې لړ کې وزیراعظم نواز شریف ته یو خط هم لیږلی وو. په دغه خط کې ویل شوي وو چې داسې یو طریقې کار نه شته چې د ملکي او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسۍ ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسۍ عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده.
صحیح شو ډېره مننه رابع ډېره مهرباني خوشاله اوسې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له رابع اکرم خان څخه چې تاسو د کم مازور قیدی پاړه اوریدل د ریپورتن تر مخه داغه نو عبدالباسط او په هغه لدی وجه د مرګ د سزا حکم شوه دی چې پر هغه تور ول چې د هغه خزي ترې وژلې چې د دور سره اړیکې وي، خو نو موړي دا تور نه رد کړی دي او په هغه باندې په جیل کې د جیل په دوران کې د 2009 کال نه وروسته هغه په جیل کې دی، او د جیل په دوران کې په هغه باندې د ټي بي یا توبرکلوز ناروغي راغلې وو. دا هغه د وکیل خبره ده چې د همدغې وجې نه هغه معذوره شوی دی، نو اوس په ویلچیر کې دی. نو ځکه د بشري حقونو ادارې وایي چې په کار نه ده چې هغه ته د مرګ سزا ورکړل شي، ځکه چې د پاکستان د موجوده قوانینو تر مخه د جیل اصول یا قوانین داسې نه دي چې معذورو خلکو ته دي د پانسه سزا ورکړل شي یا د هغوی په دار وځړول شي. یو بل موضوع ته ورځو. افغان چارواکي وایي چې د پاکستاني چارواکو سره د تجارت، مواصلاتو، انرژي او پراختیایي پروژو په اړه ګټورې خبرې شوې دي. د افغان چارواکي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلي وو، اولته یې د پاکستاني سیالانو سره د تجارت او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. وایي چې په افغانستان کې د پاکستان په مرسته جوړیدونکي هغه کارونه به لا تیزول کیږي چې په کلینیکونو او همداراز په نورو پرمختیایي پروژو باندې مشتمل دي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولی او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلی دي. یاد پلاوی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امو رقم کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سمو ټیم ترتیبات نیولې وو، څه ډول چې موږ فایل ته تمه کوله، موږ په دې خاطر لدې بحثونو څخه راځي یو په هغه سیدو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده و، دوی ته مو قناعت ورکړ او یو موافقه ته ورسیدو چې ان شاء الله زموږ سوداګر بل هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو په کې ګډون کړی وو. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو لمخه د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکی مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژي او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه‌شنبه د ورځې په غونډه کې د مالی وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شنواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومی هم ګډون درلود. مزمل شنواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغه ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاد غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
مد د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون منګه نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو، نو په دې اساس باندې فیصله هم دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله منګه د اپټا مجلس لرو په هغه کې به د اپټا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغه موافقه وشوه چې په اول روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
غلی شنواری زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار پدې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندره پورې پرې خودل سي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوک دي به شک چوه
زینو ډیره سخت راوړی تیرم یا هر څه ته
دوست مطالعه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټه مشر داود خان ځکزه وایي مرکزی حکومت پوره کوشش کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره اقتصادي لاره د پښتنو سیمو په ځای په پنجاب تیر کړي. داود ځکزه دا خبرې د مشال ریډیو بوروال کاکړ سره پرون په مرکه کې وکړې او هغه سره بوروال کاکړ چې کله مرکه کول نو د پښتنو ته وکړه چې د دې اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي، ولې خبره نه مني؟
دا ډېره اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا ګوادر ته دغه لار چې حکیمې درې لارې دي جوړوي په هغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خو دغه نه منله چې دا فاصله کمه نه ده، دا باندې یو دوه کاله تیر شو. بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتي، په هغه کانفرنس کې د واضح دا اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي، ویسټرن روټ، چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداری چې دی ترجیبو دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی وو، داغه ته دا دی وو تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته کړې چې ولا ما پښتنه جمع کړه د کمیټې د سیکټري سره چې ته دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړی دی چې اوله ترجیبو دغه لار ته ورکو، په هغه کې یو عملي د یو انچ کار راوښی چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي کنه تاسو وویل چې دوی بهانه کوي؟
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم داغه یی چې سماته یو کار را ښکاره خالي د خبرو در هدا نه چې دا اوس دا بو چې دا موږ هلته خبره کړې ده، دا موږ د چاینا سره کړې ده، دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته دغه رقم یو عملی اقدامات کوم ما چې درته ویل چې تا د ملتانو د سکر موټروی ته یو سل لس عرب روپۍ کښې شولې، یا یو دوه هفتې مخکې د سیالکوټ د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي، دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د چی شي اعلان کړی دی؟ یو اعلان خو کوي یو شی خلکو ته ښکاره کړه. ریلوې لاین پښتنه مې جمعه کړه، مال ریلوی لاین چیرې جوړیږي؟ وایي هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري، موږ بالکل په پوهیږو. صرف دا نه وایي چې نه جوړوو او ملن یې جوړوي نه، بس په خبرو کې خلک اچولي دي، خبرو در حده پورې خلک په دې انګیج کړي دي او خپل کار یې هلته پر ایسټرن روډ باندې شروع کړی.
دغه د مغربي لارې چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي؟
دا خالد لار نه د ماته تول انډستریل زونز چې دی، په انډستریل زونز کې یو نوی شهرونه به آبادی شي، نو سړک بیا سبا دی دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما در ټول چمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریل زونز جوړ شو نو بیا چاینا خو پر زموږ پر ملک خوشحال خو نه راګرځي. هغه خو چې کومه لار یو واره جوړ کړه، پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کړي، په هغه لار کې ښارونه وو، کارخانې جوړې شولې. دا کارخانې خو بیا د دې ځای څخه نه اخیستل کېږي چې بیا به دوی هلته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې بیا دا کارخانې اخلي هلته بیږدي.
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي؟ دا لاره لنډه هم ده، ستاسو خدشات هم دي، احتجاج هم کوي، بیا هم دوی داسې نه کوي؟
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی، د یو لیډر سوچ نه دی. د ځه خالد دروازه راځي پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه دی په پنجاب پر دی ونور سبوت دی اړ نه دی. په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی، نو د دې زموږ څه اندازا وا خو دا هغه دی چې موږ ضرورت نه لري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورئ. د امریکې د مالی وزارت لخوا په جاری شوي ریپورت کې ویل شوي چې په پاکستان او افغانستان کې ناڅرګند عناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډي. د وسلوالو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي ریپورت کې ویل شوي چې حقاني شبکه یا نیټورک په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمانه فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډز راټولوي. ډان ورسپانه په دې اړه لیکنه کړې ده چې انیسا اجملي غټي کې درته وایي.
ډان ورسپانه لیکي د امریکا د مالی وزارت د ریپورت تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناڅرګند عناصر د ترهګرۍ د مالی مرستو لوی سرچینې دي. د برتانوي حکومت لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې هم دا شی وا چې په دې وروستیو کې په شام کې ځنو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډز د مالی مرستو په توګه ورکړل شوی دي. ډانډي کې د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ساتیر ونې په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهمه موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. د وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په رپورټ کې ویل شوي دي چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمو فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډ راغونډوي. په دغو مجرمو فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي رپورټ کې ویل شوي دي چې لشکرې طیبه ډله زیاتره فنډ په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر ښېګڼې ادارو یعنی جماعت الدعوة او فلاحی انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې لشکرې طیبات د روژې په میاشت کې د شخصي خیرخېګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د سارو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د رپورټ تر مخه د 2015 کال په مئی میاشت کې د امریکا د نیویارک په ټایمز سلور لار کې د برید هسا کوونکی فیصل شہزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 3,900 ډالر ترلاسه شوی وي. فیصل شہزاد ته دا پیسې د 2015 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوی وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د آفتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستی وي. آفتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کو. لدې پس بیا شپه ګونه رستو فیصل شہزاد ته نورې 2,000 ډالر ترلاسه شوي چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلې وي. د رپورت له مخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلې.
اوریدونکو د انیسا اجمل څخه مو دغه رپورت اورید. مشال ریډیو اوري راځي د عیسی خان په غو کې وسندرور. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سلام پښتونخوا غړی دا نه نیمه بجې شوې دي راځي د خبرونو لنډیز وره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د هغه کس د مرګ سزا د ودرولو حکم کړ چې په پخو مازور دی د عبدالباسط په نامه دا کس د 2009 کال رئیس په جیل کې دی او د یو کس د وژلو تور په پورې دی د بشری حقوقو ادارې وایي چې د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته د هغه د مازورۍ له عمله پانسی نشي ورکول کېدی د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون په کابل کې خبرولاند ټول چې پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د زینو تر تړونونو وروسته ویل شي چې دا سفر ډیر بې ساري ګټي درلودي ترکمنستان وایي چې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1115 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه به راتلونکې میاشت افتتاح شي د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطا جان مولاموف لخلي لیکلي دي چې د ټاپي دغه پروژه به د دسمبر په 13 تاریخ افتتاح کیږي د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرون د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپي وهلي او د کډوالو لپاره خوراکي مواد نیولي دي چې خرڅول کېدل د چارواکو په خبره 15 ګودامونه یې تړلي دي او درې کسان یې نیولي هم دي یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا ورولې ده افغان چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې هغه 15 کسان طالبانو نیولې دي چې هلیکاپټر یې پرون غورځېدلې و د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا ښودلې ده انقره وایي د الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه روس بیا وایي چې داسې نه و او دغه الوتکه په شام کې په فضايي حدودو کې وه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدم خبرونه په mashalradio.com باندې هم همدا اوس شته او سوم د پاکستان نن یو زینو ورسپانو ته کتن لرو سراج ظهیر له اسلام آباد را لګل
نن جنگ ورسپان خپل ادارية د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلې ده او وایي چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولې شي ادارية وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصله وکړې شوې چې د کال 2019 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالر ته ورسول شي او د غرنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غزولو باندې هم دواړو ملکونه سلاشل د کوم چې با یقینا د دې منطقي اولست ډیر غټه ورسي او دارنګ با د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم خشي ادریس یتوی په دې کې هیڅ نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتۍ توګه یو بل ته ډیر ضرورت لري دوه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ تهذیب او عقیده په لحاظ سره هم پکله کورشتو کې تړلې دي نو باید چې د خپل اولسونو او د منطقې د امن او ترقی په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره خې اړیکې ولري او د تر هغهري پرځید هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې تر هغهري لټول لوی خند دي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پړ خپل ادریې کې د مازورانو په مسله باندې لیک کړي دي او وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د سرکاري ملازمینو او د نورو عامو خلکو احتجاجونه او مظاهرې خو د معمول خبره ده خو تیر ورځ په پیښور کې کڼو او نابینا او مازورانو خلکو هم مظاهرې وکړې ادارې وړاندې لیکي چې څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کوسو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی خو بل پلو د مازورانو لخوا د خپل اسکولونو د اپګریډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده اداریه اخري کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ځمواري جوړيږي چې د آئین او قانون مطابق دوی تخپل حقونه ورکړي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او امریکایي واشنگتن پوسټ او رسپانه په یورپ کې په ناقانونه توګه د پات کېدونکو پاکستانی وګړو د غوي خپل هیواد ته د لیک دولو د اروپאי ټولنې د پلان په اړه لیکنه کړې له امریکای خبرېدونکو ویبلې ورسپانې نیو ټایمز بیا د پام وړ شمیر افغانانو غربي هیوادونو ته د مهاجرتونو یا کډوالۍ موضوع راخستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هرون بچا وای.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ لخوا لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې د محل په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکن وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اوراموپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستاني چارواکو ته کړې. لیکن تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډېرې هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمېر پاکستانی وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,60,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړي او تقریبا ټول اروپایي له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړي ده. لیکن کاږي تر هغه وړاندې چې ډیمیټریس اوراموپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستانی وګړو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د تیرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستاني وګړو لیږدولو په چاره کې نور مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستانی وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستاني وګړو ته ویزې ورکوي ترڅو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو لغړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویورک ټایمز رسپانې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو اراده ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکن وایي ډېرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګېدې. د دې وجه ښایي یوازې دا نه وي چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېده د ژوند په چارو کې هغه ته د بریا زمینه برابر کړه، بلکې د هغه د کابینې د اکثرو لوړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسیږي. لیکنه زیاتوي له افغانستان د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه د هغه هیواد او د وګړو د آبادۍ او خیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 1,60,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
د سولې پر لور
یو ناڅا په درزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوند د سرنسته ده
غلې پېمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتابو ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري او د یک شنبه یا اتوار او ګل په ورځو باندې تاسو د سولې پر لور خبرونه اوریدئ شئ. سلام پښتونخوا، غړې د راځي د هارون بچا په غو کې وسندرو
پڑ پڑ میں وجود من زلا تو گلاب اوزتا نرجے دما تب خلا شغلا ستر کو کس طرح تلا زد زلوم پتیارا پات کے دم آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دم رانے دم لے بنتو میں بس ہم لگا سودا چہر چانبا پسان کے پٹے د نورا شک نیزل تیسان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی نورا دا سڑے ترسبا نرسی نرسی ورد سڑے ترسوا نرسی یار عاشق نیزڑ تیسان رسی جنگیما چرت چدل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے تو لطک سمشیدہ برخب کے نورد چان رسی یار عاشق نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی ردا سڑے ترسبا نرسی نرسی ردا سڑے ترسبا نرسی راشق نزل تیسان رسی
روزن کو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسورې دلې شي لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ویل پرونه د ترکی لخوا د شام سره په پوله د روس یو جنگي الوتکه وویشتل شو او غورځول شو تر هغه وروسته د روس ولسمشر سخت خبرې وکړلې او دا موضوع په بهر کې ډیره توده موضوع ده په دې اړه یو رپورټ اورو د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکو تر ویشتلې بخنه غواړم د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبره پاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوي کول یقیني کوي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړی چې امریکا او ناټو د ترکیې د خودمختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوي د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکې د دوو پایلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شاه لخوا د ترکیې په لاس په چاړه وهل بللی دي. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه یې ځکه وویشتله چې په 15 منټو کې ورته 10 ځله خبرداری ورکړل شو خو بیا هم د ترکیې فضايي حدونو ته له ننوتلو مننه شوه. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکی او روس ترمن د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکی د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روس د پوځي اعمالو د عواقبو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. د نوموړې په خبره د ناټو د نور غړو هیوادونو ارزونې د ترکی له هغه ادعاو سره سمې دي چې وایي د روس جټ الوتکه د ترکی فضايي حریم ته ننوتې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکی سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم تاسو مدا وسوري دی شئ. اوسم یو بل رپورت اوردو د پاکستان په مرسته افغان حکومت او طالبان ترمن د خبرو اترو لړۍ د بیا پیل په اړه حالې ځلې ګړندې شوې دي. اسلام آباد پوره کوشش کوي چې د سولې عمل شروع شي خو کابل بیا وایي تر هغوی به مذاکرات نتیجه ورنه کړي تر څو چې پاکستان په خپله خاوره هغه وسلوال ونه ځپي چې په افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. د دواړو هیوادونو په دریځ کې دې فاصلې ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل راتلونکی لري هم او کنه. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه وخت ودرېدې کله چې د جولای په میاشت کې د مولا عمر د مړینې خبر خپور شو، خو پاکستان په دې وروستیو کې پر لپسې کوششونه شروع کړي چې افغان حکومت مذاکراتو ته سلا کړي، خو کابل بیا تر پیل له مخه دا ضمانت غواړي باید اسلام آباد په افغانستان کې د بریدونو لاملونو پر ضد کاروایی وکړي. دغو خنډونو او هڅو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل به څه راتلونکی ولري او کنه. په کابل پوهنتون کې د سیاست او حقوقو د څنګه استاد نصر الله سانکزی ډیر خوشبینه نه دی.
هغه شرط چې د افغانستان دولت وړاندې کړی او هغه د دې چې وایي چې هغه کسان چې په تورستی پیښو او عملو کې لاس لري هغه د پاکستان د افغانستان دولت ته وسپاري. یو پاکستان زه فکر نه کوم چې دا کار په لومړي ګام کې وکړي. په دې توګه زه د کابل او اسلام آباد په منځ کې د سولې د خبرو ډیر لوی واټن او لوی واټن وینم. دغه اقدامات پاکستان کوي اواز د واشنگټن د خوشحالولو او خوښۍ د پاره کې یو بس.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د دې هیواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د واشنگټن په 15 ورځني سفر کې له امریکایي چارواکو سره د افغان سولې عمل د بیا پیل په اړه خبرې کړې چې د واشنگټن پوسټ او اکونومیک ټایمز په وینا د بیا پیل په اړه دواړو غاړو هوکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر وایي واشنگټن کولای شي د خپل نفوذ په کارولو سره افغان حکومت د خبرو میسته راولي.
امریکی د وزیر اعظم صاحب چې کومه دوره شوې ده د دینه پسرایل شریف صاحب چې کومه دوره کړې نو تقریبا چې مرکزی نقطه پکې د افغانستان د امن وا او ضروری خبره ده چې د افغان حکومت هم د امریکای د اثر بلاندې دي او هیته هم دغه خبره او دغه فشار پر راغلی وي. نو زه دا ګڼم چې خبره ترې کې دې شي چې څه وخت واخلي لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خند پکې دی او هغه دا ده چې آیا که چېرې دوی دا خبره وټاکله سو دستبندي دي وشي نو بیا به د ګیم سپایلرز هغوی دپاره به دا خبره مشکله شي چېره بیا دا مذاکرات و عمل ډیریل کی.
خو په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي د مذاکراتو بیا پیل کې یو شمېر ستونزې په ګوته کوي. البته وایي که طالبان خود مختار سي نو ممکن ده خبرې وشي.
ستونزمنه په دې ده چې طالبان په اولو کې اوس په خپلو کې دوی سره ویشل شوي دي. بل ستونزه دا ده چې خود د پاکستان دولت ځینې غړي غواړي چې سوله وسي ځینې نه غواړي. په افغانستان کې هم د سولې لپاره ځینې ستونزې شته په داخل کې. امکان دا ده چې افغان طالبان د پاکستان راووزي، خود مختاري واخلي، نوې کور نوې ځای په افغانستان کې پیدا کړي نو دوی چې کله هغه خپل غوښتنې د افغان دولت سره مطرح کوي هغه طبعا د هغو غوښتنو سره ډېر زیات فرق لري کوم چې پاکستان د طالبان پر خوله باندې یاداوري کیږي. هغه ته افغان دولت ډېر حاضر نه دی چې هغه غوښتنې چې کوم پاکستان د افغان طالبانو پر خوله کوي هغه ومني.
که څه هم د خبرو اترو راتلونکی ناڅرګنده دی، خو په عین حال کې افغان طالبانو عباس ستانکزی د قطر دفتر مشر ټاکلی دی. د خبرو اترو پیلولو په برخه کې ځینې کارپوهان دې ګام ته د یو مهم سمبولیک پرمختګ په سترګه ګوري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول
پکره، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ورې په پېښور کې د تاکال سیمې اوسیدونکو پرون یو غونډه کړې ده او خبر اعلان ته ویل دي چې حکومت بار بار ویل چې دلته دی د ډینګي د وایرس یا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، ځکه چې د دوی په خبره څلور کسان تر اوسه پورې وژلي دي. خو دوی ادعا کوي چې حکومت پې د دوی په غوښتنو باندې کوم توجه ونه کړه. زموږ همکار زلاندی سبزی تفصیل لري.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه څلور کسان مړه شوي او په لسګونو ناروغان دي. خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپری کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري.
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خپل وینه نه راغلی دی، هغه سټیج ته نه رسیدلی، نو تاسو لیا ځا دې کور ته بوزي. مطلب دا دی چې کله په دوه باندې ته بلیډینګ شروع شون دی سپیټال ته راولې چې هغه اخرنی سټیج کې وي.
لسکلن ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینا د ډینګي ناروغي لوجي د تیری میاشتې په دیرشمه نیټه له دې وجې مړ شو چې دوه ورځې پرله پسې په هسپتال کې ستړی شو، خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نه شو.
د ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې اتو بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاتره په فرش باندې الته ناسو، واپس مې 8 بجې د کور ته راوستو. د شپې په سحر بیا لاړم د هفتی ورځ ضیا احمد صاحب ایډمیټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایډمیټ شوم. د هفتې په ورځ د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونه شو، او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د کتول رانو او مکه ورځ وفات شو. د شپې
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده، او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغۍ لوجې مړلې چې د تحقیق لپاره کمیټي ټاکلې شوې ده. له تحقیق سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي، او په سیمه کې د ډینګي ماشي ضد سپری هم شوې ده. سرکاری شمیره تر مخه د روان کال دوران پېښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی، او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوی دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د خبر پښتونخوا د لرغون پوهنی یا ارکیالوجی څنګه وای چې دوی د سوبې یو شمیر سیمو کې د تاریخي ځایونو داسې تصویرونه او ویډیوګانې جوړوي چې د تل لپاره په ډیجیټل شکل باندې خوندي کړل شي. بوروال کاکړی په اړه تفصیل درته وایي.
د خیبر پښتونخوا د لرغون پوهنې څنګه وای په صوبې کې ټول 6000 تاریخي ځایونه دي، خو په حکومتي کچه یوازې د 112 ځایونو ساتنه کیږي. د لرغون پوهنې د څنګه مشر ډاکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د دې تاریخي ځایونو داسې عکسونه او ویډیوګانې جوړ کړي چې نه یوازې خوندي کړل شي بلکې د انټرنیټ لاله هم خلکو ته خپاره کړل شي. ډاکټر عبدالسمد وویل چې دوی اوس مهال په خانپور او تختبای کې پر دوو ځایونو عملی کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروژې د ارزښت په اړه وویل.
نن سبا چې کوم دا حالات دي زبردست زلزله رالی خطرناک هغه کې ډېر ډیمیجز دا ارکیولوژیکل سایټ ته وشو. نو موږ وایو که خدای نه خواسته فیوچر کې داسې حالت آفت راشي دا سایټ بېخي ختم شي چې موږ څکه لږ مخنیوي دپاره یا بیک اپ یا ریکارډ صحیح نو دې دی وجه نه موږ 3D سکیننګ یو نوی ټیکنیک دی دا شروع کړی چې دا موږ ته بلډنګ ایگزیکټ یو یو انچ موږ څکه ریکارډ آرکیټیکچرل ریکارڈ مونږ سره راشي او دې کې بل فائدہ دام ده چې کدا ډیولپ کوو نو هغه کې مونږ ته ډېر زیات هیلپ راکول شي.
ډاکټر عبدالسمد وویل دوی دې ته هم پلان جوړ کړی دی چې د صوبې د هرې ضلع په کچه د داسې تاریخي ځایونو په اړه پوره معلومات راغونډ او خوند کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د مردان، سوابی، چارسدی، سوات او ډیرا اسماعیل خان په ګډون د صوبې په یو شمیر سیمو کې پر شاوخوا 15 تاریخي ځایونو د رغونې او خوندي کونې کار هم پیل کړی دی. ډاکټر عبدالسمد وویل پښتانه دي په خپلو سیمو کې د تاریخي ځایونو قدر او ساتنه وکړي.
دا دی خلکو خپل یو قومي فریضم دا او چې دا دی خپل ساری اکیډمي د شزونو خیال ساتي ولې چې دا موږ راتلونکي کوم نسل لا غوته یو سبق ورکی دی نو موږ سبق ملاويږي چې موږ تاریخ سونه جوړ وو سونه ریچ پاتې شوی دا موږ دنیا سیولایزیشن ته څه کنټریبیوشن سمې ورکړي دي کدا موږ ختم کوو داسې تباہ کو نو بس راتلونکي وخت چې کوم نسل لا غوته پر خیون دی پر یا غوته سبق ورکول دی پر موږ څه څه نشته.
تاریخ پو حبیب الله رفی وای لرغونی ځایونه او آثار د کامونو تاریخي میراثونه وي او د داسې څه له هر اړخه ساتنه پکار ده. حبیب الله رفی وویل
تاریخي ځایونو کې د ولسونو د زمانو هنري تجربې د دوی هغه فکری نبوغ دغه ټول پکې نغښتي دي. نو په دې اساس د تاریخي ځایونو ساتل یو یو نړیوال اړتیا ده، نړیوال ضرورت دی او د همدې لپاره یونسکو جوړه شوې ده. یونسکو وظیفه لري چې د نړیوالو هنري او فکري او تاریخي میراثونه وساتي.
تاریخ پوه حبیب الله رفی وویل په کار وچی د تاریخي ځایونو د خوندیتوب لپاره داسې ګامونه لا پخوا اخیستل سوی وای. ډاکټر عبدالسمد بیا وویل دې تاریخي ځایونو ته یوازې قدرتي آفتونو خطر نه دی پیښ کړی بلکې خلک هم ورانوي او خرڅوي، پر کوم چې د ده په وینا په سیمه ییزه او نړیواله توګه بندیز پکار دی.
اوریدونکو بوروال کاکړ مو ورده مشال ریډیو ورید سلام پښتونخوا خبرونه راځي په دې اخر کې د نیم توري په غکه وسندر ور
سرغوت کات زماړم بهړم 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 به ګناوا سرغوت کات زماړم بهړم 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 به ګناوا پزړ کی می طوفان د سرورا 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 سر سم دتاوا چشنڈی میں پرانستی دیڑمبے پانی داوا چشنڈی میں پرانستی دیڑمبے پانی داوا سر بھوت کات دا سنگلی ونے سد خوار 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 بل ہوا دا سنگلی ونے سد خوار 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 بل ہوا